السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې اوساته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي، خو شنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنۍ له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اوولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوي اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوي اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشې کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه تبیا هم شراغلاست ورزو درا پرونو برخته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وی دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان د پلاوی به له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کولو لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیا $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 100 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روج د کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روج د کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. ل کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو ورسته زرګونو کورنۍ لوي جاړي سره مخ مخسوي دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد لڅومره اوجده کړاو سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپی هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپی ښکاري چې د هغو کسانو ترڅنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپی په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وايي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روش دي. خو په مقاله کې اوه کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دي. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼه د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼه ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژوند نه هیله سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. د هغه شوزو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تشدیدلې وي او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغه کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپل لونو دراتلونکو په اړه اندیشمنه اوسي. نجونی تر شپږم ټولګي پور ته لز دکړو مناسبی دي او مقاله اشاره کړي چې د شوزو د کار او تګ را تک پر حق ډیر محدودیتونه وازا سوي دي، او داسې اندیشنې هم ستا چې د طالبانو وازا کړي محدودیتونه به د شوزو او نجونو پر وړاندې د نارینه وو د تاوتریخوالي کچه لوړ کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره شوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کیږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وای طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بلل دی. فیسبوک پرون د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس پاڼه وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده امریکا غاغ ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تجمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانوله.
طالبانو د ملي رادیو ټلویزیون او باختر دولتي اجنس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب میاوي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي خه کار بیوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینې اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. تازه مورید کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټوئیټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کوم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنه غوښتلو ته مجبوره کړې وه. روسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لزګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په ورستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسېدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بسلاده میچولې و غومې دوه ولکه پنځله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نشو دیونه ورشي کای ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سرویو که لسترگو ده اوخ که بهیدنه دخلی او پوزی سخه ده افرازات و راتلل به اشتیهایی عمومی کمزوری حرکت تمایلان ندرلودل ده غوا و ده پستکی ده دانون نخیدی. ویترنران خلکو تا ده سرویو ده قرنطین، ده حشرات و ده کنترول، ده ناروغو سرویو ده نمینزه وللو او ده مرشیو و سرویو ده جسدون و ده سوزه وللو او یا هم ده خاور و لانده کولو توصیه کوی.
ده خبرونی پا پاتشی بو که ده موسیقی پروگرام خبریجی.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
زما مینا نن دا مینا دبل چادا مور میں واخس میں رمے ور خطا دا بولے یہ ادا 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 دا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خان دی پکتیا ولایت احمد اباد سوالی مچلغو سیمه تا است پیغام پر دما ما ولین پیغام د استاست پرګدما ماتا سندر ملمانخ پرونه کې بریخنا میل سندر نشر کی دا پیغام خام خارا تا نشر کی
آسان میں اور اتلے ہو خاصا بچر تو کڑم دا قام خوب نہ بڑو ما اسکار نہیں ما پیرا بیلار را تما وے دا خلبا دی کگشی بیلار را تما وے دا خلبا دی کگشی بس تم را خطر دا چ ستا پلار نہیں ما پیرا. السلام علیکم آزادی رادیو کرکم کوردم کا السلام علیکم سیارمل کنڑا تا سر پتماس کیم ماته د برخنا میل پاواز یو سنتره نشر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګربدین کلمیارم د شایستانه د ولسوالۍ نه سندر غواړم د برخنا امیل پاواز کې بس د لید وی کرویشی زلګتا سرتاج رنگ هریتا ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله امان.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
Come for me.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ګل احمد تنهایم د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یا د صحت جامع هم په تن وي. یو سلام هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه د کومې وایم. ما سره ملګری دي لکه هر یو فرید احمد، علی احمد، نوید احمد، وکیل احمد، تاسو ټول سلامونه وایم. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره د اوریدونکو د خوشی ور وګرځي. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، چې ما په مرګ ولیدل و میکناره لغمه. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. وټول اوردونکو ته ډالۍ دی، او په خاص توګه په خاورن کې کولا لا متی ولا حیات او متی ولا تم ډالۍ ده، ول جان تم ډالۍ ده، او هاشم لکه ما خو ټول ته ډالۍ ده. په اخره کې مشته د عبد الله سمدی په 670 تر نشر کې نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زړه مې په بایلله ده خخ کولا ده، زړه مې په بایلله ده خخ کولا ده، او مړه نازوله ده خخ کولا ده. نن ما خام یو خکل لیدله ده، نن ما خام یو خکل لیدله ده، او هر چا چې ساتله ده خخکل ده. سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو تکاوما. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهار یم، او د خایسته ننګرهار یم. د نومړي ځل لپاره د واتس اپ کلی کراغله یم، او زه غواړم سندره وورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي، او تاسو ته خبرنامه او تربیه خې چاره.
سلامونه د ازادي رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد سند کندهار تاسو ته پیغام ترژدم. ادوی ټپې درته وایم. عائشہ انجلی دراته خاندي، جانان یې نسته د یاري تم لرینه. وای زما د بونو جنگ خوشیږي، ستا د قسم یاره وکه دوه ودونه. سندره انتخابوم د لطیف ننګرهاری، چې وای په حساب حسابوم په ځان یو یو یار ستا د تور سترګو احسان یو یو. ډالۍ دې وي زما نږدې ملګری لکه محمد صادق حیدری صاحب. واقعیا ساتو سلام سلام.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
Thank you. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. ماته د سندره نشر سي د جاوید امرخیل ښایسته سندره
چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژړ یاران خو زه به نه یم. سلامونه اونې کې هیلي د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپې ډالې کوم. خپل څو ملګرو ته، حمیدالله دلسوز ته، ګلولي سرحدي ته، الانور بارک ته، عبدالباری میری ته، په افغانستان کې زما د اکا زوی ته ډالې وي، نقیب الله ساحل ته، محب الله ته، عبدالغنی ته، نور احمد بارک ته، نور مو د شایسته وخت نه نیسم. وسلام با احترام.
سلامونه نیکی هیلی د سندری زمیل کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. رحمت الله افغار یم، د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم. یو بیت ډالې کوم. ګلاب مینه ناک، ظهور طوفان، صدیق تنها، سمیع الله محراب ته. یا سملی ونیدا یا دژون پرنګ مینا، یا سملی ونیدا یا دژون پرنګ مینا، هغه چې دیوال وو وینې ولا ورته غډیږي. په اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره تنه شرکې مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام عزیز الرحمن خبر کوم. ماته جاوید مرخیل هغه سندره نشر ک چې د هوا مرغان واوري مال حال د وطن راوي. زما لمړنۍ وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلم. ستاسو له دغه څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد آصف یم، سندره غواړم د جاوید مرخیل.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ګنوم. زه خپل حکمت نه کنه ولته دم نمړی پیغام لښته سه سپتو مغزل غواړم د جاوید امر خیل.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو خوږو اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نمړی ځن مې دی شي مې راوړی بیا مې شنه راتلو کو پرون کې به شي ان شاء الله راوم ټپي ټپي سندره کنه سر کې د جاوید امر خیل تر بیا وګورې پیغام سم الله.
یار کله تا دا زما زمینی پیغام یو سنا زا ولتا او مستا ملنګا سچ د یار کله تا دا زما زمینی پیغام یو سنا زا ولتا او مستا ملنګا واخلم نو سړے بستړے وی دبل زړبا ساتینا او مستا ملنګا زما پر حسن بدنام دیواه وت چنه سری شونډه پینځوان پړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا زا ولتا او مستا ملنګا خلوڑی جوری لٹا ما مستا ملنگا دلیلا گمر مین بستنو وچ مورت شاکی مات پٹا وخان دینا مستا ملنگا سچ دیار کلتا دا زما دمین پیغام یو سنا زا ولتا مستا ملنگا یار کو نو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمات رسلا را نغلا نو وے مین سوایا چنور نا کڑی مینا تو نا او مستا ملنگا سچ تا یار کنے تا دا زما دمنے پیغام یو سنا سا ولتا او مستا ملنگا